Adiós.
افغانستان کې د سهار او بجې سوې سلامونه او سهار مو په خیر. په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې لا هم د شپې پیلېږي. په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره نن جمعه ده، د تلیا میزان یو لسمه د اکتوبر میاشتې دویمه. په راپورونو کې اوري په قطر کې د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دواړو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسېدلی. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان د ډلیز امنیتي تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. لوی څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت شوې دي. هندوستان وایي چې درې سرتیري یې په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل شوي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډله ییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دي افغانستان له دې تړون وایستل سي. افغانستان د دې تړون څارونکی دی. لوی څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په 2008 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حقه محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلي او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین زیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې. لوی درستیز ستر جنرال زیا وویل سره له دې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د ناټو قومندان جنرال میلر وویل که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، خو لا هم شی لاسته راوړنې لري. په کابل کې د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوام نن سپین غر بازان او اباسین څپې له یو بل سره مخامخ کیږي. پرون ماښام د هندوکش عقابان او شاهین اسمایي یو په یو مساوي سول. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. هندوی د دوو کشمیرونو د پولي پوجدو کې د پاکستاني پوځیانو په دزو لښته لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د هند پوځ ویان ډګروال راجیش کلیا وویل شپږو پوځیانو ته یې پرون پنجشنبه هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پاکستاني پوځیانو د کوپ وړې سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدرز ویل چې دوه نورو پوځیانو ته یې د چهارشمې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. په همدې حال کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند د سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوې قضیې ثبت کړې. د دې وزارت د شمیرو پر اساس په دې موده کې 211 تنه په ایران کې د کورونا په وایرس مړه شوي. په دې حساب په هرو درویشتو ثانیو کې یو ایرانی په کورونا وایرس اخته سوی او په هرو وو دقیقو کې یو تن مړ سوی دی. په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدا یو اربیا زیاته سوې او اوس په دې هیواد کې په دې وبا د اخته کسانو تایید سوی شمیر تر 4,00,000 اوړي. همدارس په دې هیواد کې ټول ټال تر 6,00,000 ډیر کسان په کورونا وایرس مړه سوي. د ایران د پیسې ریال ارزښت امریکایي ډالر په وړاندې تر ټولو ټیټې اندازې ته ولوید. پرون هر امریکایي ډالر په 3,00,000 ریالو تبادله سو. د تیر میاشتې په نیمایي کې چې لا امریکا پر ایران بندیزونه نو اعلان کړي، هر ډالر په 2,20,000 ریالو تبادله کېده چې دا په تیرو دوو اونیو کې د ریال په ارزښت کې 12% ټیټوالی شي. په 2015 کال له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې پر مهال د یو امریکایي ډالرو ارزښت د 2,500 ریالو معادل و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 10. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9. قندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 10. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 13.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. حکومت وایي په قطر کې د مذاکرو پر مهال پاتې لنجمن مسایل تر ډیره حل شوي.
دا مسله
په خوست کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ځینو ښځو خبرې وکړې
چې موږ وزور کوو تر څو د سولې خبرې چې روانې دي ترسره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي په عراق کې د امریکا لویه ستونزه د ایران له ملاتړه برخمنې ملیشي ډلې دي. د ژوند په رنګونو کې اوري چې یو تن غواړي ملک سي.
ځانونه دا لرو انشاءالله تعالی چې خدمت وکړو، جنګ و جګړې به ختمو او کورو کلي کې به منډې وو، سړکونه به جوړو، نالۍ به جوړو، دا خدمتونه به کوو نه څه ته ضرورت دي.
تر اونې بجو نور مسایل هم څېړو. خبرونه د سر موضوع اخلو. په قطر کې د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله پاکستان ته لاړ او د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره یې خبرې وکړې. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې دی. تفصیل له عصمت څاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی، چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تیرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزی پلاوو د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دي راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پای ته رسیدو لپاره پر دواړو خواوو ژغ وکړ چې په دې نیت کې خبرې نه کوي چې د یو بل دښمنان دي.
ښه خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې هلته کښېني د مذاکرې لپاره، دوی دې په خپلو منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناست دي او څنګه اوس یو د بل نه امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې موږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پانه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواوو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدافیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقی مرستې ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د څرګندونې د عامې روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یوه غونډه کې وکړې. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. ښاغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په شکلو خواوو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکزی پلاوو خپل نظر تحمیل کړي، بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقه ته نږدې شوې دي.
او تقریبا چې دا مسله حل بولی، ځکه چې د دواړو طرفونو مینا سره ده شوی چې پدې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتي و هغه سه حل شوی ده.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه ډپ کړې د فقه مسأله وه چې تر ډیره حل شوی ده. د ښاغلي عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د برکه چپلاو غړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته، خو لویدیځې رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنګټن څخه د دوحې په لور وخوځېد چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پېښ شو.
ومووردل چې په قطر کې د افغانستان د مرکه چې پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا نه پای ته رسیدلی دی. په قطر کې د سولې مذاکرې د سپتمبر پر 12مه پیل شوي او تر اوسه روانې دي. تر اوسه په دغو خبرو کې د کوم ځانګړي پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. بلخوا په خوست کې ځینو ښځو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د شکیل خواوو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د ولس په هیلو دې ځانونه پوه کړي او داسې څرګندونې دې نه کوي چې د افغانانو ترمنځ رواني خبرې اترې زیانمنوي. نجیب الله الخیل دې غونډې ته ورغلی.
خوستوی خزو د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د خکیرو لورو ترمنځ د اوربان ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د خزو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان خزو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او هم د جګړه روانه وي.
افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنگ مونږ نه دی، دا جنگ پردوی دی، دا د سیسی دی چې مونږ ته جوړ شوی دی. ای سولې په نوم سره مونږ یو قربانی کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو او اڑخونو ته دغه مونږ لکه یو نوتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونې دي تر سره کیږي، تر هغه پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوستي خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنز د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نوي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله رولا سوله مونږ د کور ابدي سرمایه ده. مونږ ټول خوستي مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا پر میوه خوستاری ول د سولې لپاره د خزې نارینه او ځانګړي ډول ځوانان ټول پیه وغږ شي.
خزه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري، او بل چې ودا و چې هغه کسان چې په جګړه کې خپل دی هغه د لوسه باید عام وګړو ته ځان ولرسيږي.
د ګلالی پر میوه بل مدني فعال وای د ټول خوستې خزو یوازې نه غوښتنه سوله ده. ګلالی زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په خړه ول تر سره شي دوی د تبارک په نیت په سر قربانی کړي.
د خوستو مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي، ټولې ټولې تلیواله دي، د سولې د راتلو په هیله دي، او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل سر ته ورسېږي. نو د دې په پان مو د خپلې ټولنې لخوا یو پسه واخیستو تر څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
په اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیپلومات خپرونې یو تاریخي موضوع راخیستې ده. دا خپرونه په خپله تازه ګڼه کې لیکي چې د 1938 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هند لپاره د بریتانیا گورنر جنرال جورج آیډن پر افغانستان د حمله اعلان وکړ. خبرونه لیکي چې د دې برید علت په هند کې د بریتانوي امپراتورۍ خوندي کول وو چې د افغانستان او افغانستان نور هاخوا د ګواښونو مخه ونیول شي. بریتانیا غوښتل چې د امیر دوست محمد خان پر ځای چې پر کابل واکمن وو شاه شجاع ته واک ولېږدوي. شاه شجاع له 1809 کال نه په کشمیر او پنجاب کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه. ډیپلومات لیکي له 1813 تر 1824 کلونو پورې لومړۍ افغان انګلیس جګړه د افغانستان په اوږده تاریخ کې یوه مهمه پیښه ده. خبرونه څرګندوي په 1813 کال کې د بریتانیا مداخله د سکندر له ځواکونو وروسته چې افغانستان ته ننوتلی وو لومړۍ یوه وه، او تر دې وروسته په تیرو دوو پیړیو کې څلور ځله بهرني ځواکونه افغانستان ته داخل شول. په 1818 کال دوهم ځل بریتانیا حمله وکړه. په 1919 کال شوروي ځواکونه دغه هیواد ته ننوتل، او په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه افغانستان ته ولاړل. ډیپلومات لیکي په دغو مداخلو کې څلور ټکي سره ورته دي. هر ځواک ډیر ژر له پوځي پلوه بریالی شوی دی، بیا د بریا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته شوی دی. دریم مشترک ټکی دا دی چې هر یو هڅه کړې ده چې بیرته ووزي، او څلورم ټکی یې دا دی چې د افغانستان اقتصادي مسؤلیت هر یو ته ورلغاړی شوی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې ستارز اینډ سټرایپس په افغانستان کې د افغانستان او پاکستان لاسونه په نوم د یو روزنیز پروګرام د ختمېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې خپرونې په باور هغه روزنیز پروګرام چې امریکایي ځواکونو ته یې ژبه ورسه کوله او سلام مشورې یې ورکولې، همداراز په منځنۍ آسیا کې په فرهنګي چارو کې خلک روزل، د چهار شنبې په ورځ ودرول شو. د امریکا د لوی درستیز ویاند ریچارډ اوسیال ستارز اینډ سټرایپس ته څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام د پښتو، دري او اردو ژبو د زده کړو لپاره و چې لس کاله یې دوام وکړ او د چهار شنبې په ورځ یې چارې ودرېدې. اوسیال روانه اونۍ په یوه ایمیل کې څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام روسي غړي له دې دوو هیوادو ووتل. د دې پروګرام د درېدو پریکړه تیر کال د امریکا د پخواني لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت په وخت شوې وه. په دې پروګرام کې شاوخوا 4000 سرتیرو ته د 4 کلونو په مخه د مشورې ورکولو چارې ترسره شوې. ستارز اینډ سټرایپس د روزنې په دې موده کې د دوو امریکایي سرتیرو وژلو ته هم اشاره کړې ده.
و بجې او ولس دقیقې سوې. د فاریاب امنیتي مسؤلان وایي چې دوه تنه د یوې 13 کلنې ښځې د قتل په تور نیولي. پولیس وایي دغه مېرمن د سېشنبې په ورځ د بلد څراغ او میمنې ښار ترمنځ پر لویه لار د مخپټو وسلوالو لخوا وژل سوې وه. مجیب حبیبزی له بلخ له نور حال راکوي.
د فاریاب ځای چارواکی وایي چې د یوې 28 کلنې مېرمنې د قتل په تور یې د هغې خاوند او یو خپلوان نیولی دي. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځه جمیله نومېده، او د سې شنبې په ورځ کله چې د بلڅراغ ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز میمنې ښار ته د تګ په حال کې وه، د خښتې پل په سیمه کې د دوه تنو وسلوالو لخوا له موټر راښکته او بیا په ډزو ووژل شوه. ښاغلي یورش زیاته کړه چې وژل شوې مېرمن امیندواره هم وه، او د وطن ماشومانو په وړاندې چې عمرونه یې لاله سو کلونو کم ول وژل شوی ده. د وویل
در پیوند به قضیه ما امروز دو تن را بازداشت کردیم.
موږ د پیښو په تړاو دوه تنه نیولې دي چې یو د همدې ښځې خاوند دی او بل کس یې له خپلوانو دی. دوی اوس له پولیسو سره دي.
ښاغلی یورش د پیښې د انګیزې په اړه جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د دغه امیندواره مېرمنې وژل غندلی. په فاریاب کې د بشر حقونو صحافي دفتر سرپرست حمید عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا مېرمن له میمنې ښار څخه بلڅراغ ولسوالۍ ته په لار وه چې د دوه مخ پوښلو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوې. ښاغلی عظیمی د دغه مېرمنې وژل د بشر ضد یو ناوړه او نه بخښونکی چلند ګڼي. د زیاته کړه
دا کار چې د هر چا لخوا شوی وي یو غیر انساني عمل دی. نه باید داسې پېښه رامنځته شوې وای. هیڅ کس حق نه لري چې د بل چا د ژوند حق د ترې واخلي.
د پیښې یو وایني شاهد سید قاسم چې د وژل شوې میرمن د ماما زوی دی وایي چې موټر یې د خښتې پل په سیمه کې د دوه تنو وسلوالو لخوا ودرول شو او له هېڅ ویلو پرته هغوی په ډزو سره دا میرمن ووژله. دی وایي چې د جمیلې مور پولیسو ته ویلي چې لور یې له خپل خاوند سره کورني اختلافات درلودل او په همدې اساس پولیسو د هغې خاوند چې د بل څراغ ولسوالۍ د ولسي پاڅون کوونکو غړی و نیولی دی.
مادرش اومده ادعا کرده گفته که مثلا چند جال خانواده ای داشته، گفتم تو مقصد مادر دختر ادعا کرده.
طالب ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی تر واک لاندې سیمه کې نه دی شوی. مجیب حبیب زی ازادي راډیو بلخ.
خان محمد اسلامیار له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي چې د سولې خبرې داسې بې نتیجې روانې وي، افغانان به د سولې پر خبرو باور ونه کړي. بشیر حبیب زای له لوګره لیکي چې د خدای رضا وي دا ور به په قطر کې خبرې نتیجه ورکړي. عبد النافع افغان لیکلي نږدې 22 ورځې کېږي په قطر کې د افغانستان پر سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه د خبرو اجنډا نه ده معلومه. او اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي په هیواد کې د جګړو زیاتوالی د دوحې د ګډوډو خبرو اوریدل خلک نهیلي کوي. په برېښنایي تذکرو کې د بهرنیو ژبو په نوم د فارسي او تاجکي ژبو درجول له غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. ځینې اعتراض کوونکي وایي دا یو ناوړه عمل او د افغانستان د وګړو ترمنځ بیلوالی ته لمن وهل دي. تفصیل له محمد سینا.
ازادي راډیو ته رسیدلي مدارک ښیي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو په فورم کې اردو، پنجابي، ملتاني، عربي، سندي، مغلي، قزاقي او ځینې نورې ژبې د کورنیو ژبو په نامه لیکل شوي دي. د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې دغه اقدام د افغانستان د خلکو له غبرګون سره مخ شوی دی. ځینو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې دغه کار د فارسي او دري ژبو پر وړاندې څرګند او پلان شوی تعصب دی. هارون معترف ازادي راډیو ته وویل دغه کار به د افغانانو ترمنځ د بیلوالي لامل شي.
آنچه اداره توزیع شناسنامه‌های برقی انجام داده با
چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو ادارې د هویت ثبتولو په فورمونو کې لیکلي، ملي خیانت او غیر اخلاقي چلند دی. پرته له شکه چې دې کې د هغو کسانو لاس دی چې د افغانستان د خلکو بې اتفاقۍ پسې ګرځي. کوم کسانو چې دغه خیانت، ناوړه عمل او غیر اخلاقي کار کړی باید د قانون منګلو ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر ژبپوهان وایي فارسی او تاجکي ژبو ته بهرنۍ او اردو، سندي، ملتاني او داسې نورو ته کورنۍ ژبې ویل د ژبپوهنې له نظره منطق نه لري. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي حبیب الله رفیع ازادي راډیو ته وویل فارسی ژبه لوی فرهنګي لرغونتوب لري او د افغانستان، ایران او تاجکستان د تمدن له حوزې پورې اړه لري.
دا مطلقه غلطی ده. دا فرمی باید دی سره جوره او بیا انترنیک تا واچه ولیسی. داخلی جبه باید په ایس شکل دی خارجی جبه پسوتون که ونلی کلیسی او در این فرسی داخلی جبه دی داخلی جبه ده آقا باید پا خارجی که نشی.
د ده پا خبره لحجه پا هر جبه کشتا، خو هر لحجه بیا بیل جبه نده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د کورنیو بهرنیو ژبو نوملړ په 1390 کال کې د مخابراتو وزارت لخوا ترتیب شوی و. د یوایي کومې ملي او کورنۍ ژبې چې له هېواده بهر هم ویونکي لري د بهرنیو ژبو په لیست کې ځای شوې وې، خو د خلکو اعتراضونو ته په کتو اوس فارسي او نورې ملي ژبې د بهرنیو ژبو له لیست نه ایستل شوې دي.
ژبې زموږ رسمي او ملي ژبې دي. هغوی د خارجي ژبو تر عنوان لاندې ځای په ځای شوی و. هغه حساسیت څه پیدا شو، هغه مو د خارجي د ژبو د لیست نه مو حذف کړه، ملي او رسمي ژبو لیست کې شته.
دا لومړی ځل نه دی چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ جنجالي کیږي، بلکې د دغو تذکرو ویش مخکې له دې هم له یو لړ غبرګونونو سره مخ شوی و. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې بهرنی مسله څېړو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای په عراق کې د امریکا لوی ستونزه د ایران ملاتړ برخمنی ملیشه ډلې دي. راپورونه وایي چې دغو ډلو په ځلونو په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو بریدونه کړي. دغه امریکایي چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکړ چې نور به دا ډول بریدونه ونه زغمي. لیسمت سروان نور تفصیل اوري.
په داسې حال کې چې د عراق حکومت له خپلې خاورې د امریکا د وتلو د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه، واشنګټن خبرداری ورکړ چې د ایران پلوه ملیشو له لوري د امریکا پر ګټو حملې به ونه زغمي. د نژدې ختیځ د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید شانکر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل خپلو خلکو ته چې له هېواده د باندې خدمت کوي ګواښ نه سي زغملی. ښاغلی شنکر د امریکا د متحدو ایالاتونو د دې خبرداری په اړه څه ونه ویل چې خپل پوځیان به له عراق وباسي او په بغداد کې به خپل سفارت بند کړي مګر دا چې پر هغو بریتونه ودرول شي. د زیاته کړه له خپلو عراقي شریکانو سره کار کوي او د خپلو پوځیانو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له عراقي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندنوی چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې که د عراق حکومت پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونه نیسي ټول امریکایي پوځیان به له دې هېواده وباسي. د تیر سپتمبر په 28مه بغداد ته نږدې په یوه راکټي حمله کې چې امریکایي پوځیان یې په نښه کړي وو اووه ملکیان ووژل شول. دا د اګست له لومړیو څخه د امریکا پر ګټو څلوېښتم برید وو. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین وایي د امریکایي پوځیانو وتل سبب کیږي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نورو غړیو ځواکونه هم ووځي چې دا به خطرناک وي ځکه چې د اسلامي دولت ګواښونه یوازې عراق ته نه بلکې ټولې سیمې ته دي. د ایران د کردستان د دیموکرات ګوند یو قومندان وویل د سپتمبر په 10مه د عراق د کردستان د کورواکي سیمې پر هغې اډې ګنډ راکټونه ولګېدل چې د ایران د کردستان دیموکرات ګوند ورڅخه کار اخلي. د عراق د کردستان تیرورستي ضد ادارې د دغو بریدونو پړه د عراق د هغې ملیشه ډلې په غاړه واچوله چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي. شنکر وایي په عراق کې یوازینۍ لویه ستونزه د ایران له ملاتړه برخمنې ملیشي دي چې هلته ثبات ګواښي او پر امریکا بریدونه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې کېږي چې د افغانستان دولت د نګورنو قرهبخ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د افغانستان لوی درستیز او د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزولو لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین زیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړي او په دې ولسوالۍ کې قحطي زیاته شوې ده. هند وایي د دوو کشمیرونو د پولي په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لږ تر لږه درې هندي پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوي پیښې ثبت کړي دي. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورسپڼې ته یې کار کاوه پرون د نګورنو قرهبخ پلانجمنه سیمې کې سخت ژوبل سول. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. په څو شیبو کې آرش همایون دویمه نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
دمانو مرولی دا د شکردرې دلسوالی
دلته د کوچان ریاست ته چې پراغله
د مونږه د ملکی خیش لرو چې ملکی وکړو ان شاء الله.
څنګه خلک غواړي راي درکړي د خلکو
راي چرو نه کینو بیره خو څوک نسی ملکی دا د کلی د ولس پرې باندې د غونډه افغانستان د مخلوق پرې باندې به مونږه ان شاء الله تعالی مخ په وړاندې زو.
د کوم کلی ملکیږي په خیر
د رستم خیلو د کلی
اته پلان لري چې به کې د کلی ته
پلانونه دا لرو ان شاء الله تعالی چې خدمت وکړو جنگ او جګړه به ختمو او کورو کلی کې به منډي او سرکونه به جوړو نالې به جوړو دا خدمتونه به کوو چې څه ضرورت دی دا به موږ ادا کړو، خدای به کې مونږ به کوو ان شاء الله.
اوس کوم مشکلات چې تاسو په هغه کلی کې غواړئ چې ملک شي؟
په هغه کلی کې مونږ دا مشکلات دي، زیار سړی خپل د ورور د خپل د کلی د خپل د هغه مالی ژړا او پیرات واوري، او هغه هلته مرجع کې هغه ته یوسي ولسوالۍ ته یا حکومت هغه کې.
دا پروسه شفافه ده؟ یعنی دغه تاسو چې غواړئ چې ملک شي، دغه رایه دغه هر څه شفاف دي؟
بالکل شفاف دي ان شاء الله.
دا ملکی سخت کار نه ده؟
ملکی سخت کار هم ده او آسان هم ده. څوک سختی ځان ته سخت ده او آسانی آسانه ده، او دې کې څه مشکلات نشته ان شاء الله.
یعنی ډیر وخت به خلکو سره تیروي؟
ډیر وخت به تیروي ان شاء الله تعالی. خل به دې مو خدمت کې مونږ به دې خلکو کوو.
بیا څه عاید شی لري که نه لري؟
عاید څوک عاید به لري یا چې څوک چی نه راکي عاید به څه عاید به لري؟ چې مونږ څه مشکلات دي، د مونږ څه خواهشي حکومت بالکل منگتا رکھی اور رکڑی دی او انشاءاللہ.
اچھو نفر کاندی دوی ملکی تا؟
ملکی تا بیارا چلور نفر ای او او یو که آغاز کنسلو کرا آغا تنور انشاءاللہ دادری آغایی.
چو وڑتی آره در لوده چه تا پو چلور که کامیاب شوی؟
بس مخ که لخیگنی راست کلی دلی وی خب اخلاقی لی دلی و زکا چه مخ پولان دی بانی لارو. موسیقی